د فبروري 14مه هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق لمانځل ورسته چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یو ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یو روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چهار هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راخی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14مه د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام ناشار کشش وو. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاحوي تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د یې زنداني کړ. د یې په زندان کې پوی وساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه، امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واش. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو او که راسره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه سپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکوړان غشین رنگ والوت ګلابونو غریبینه خپل خایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرجنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دینه نسره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرې نه خود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زمالا پونه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ. راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا د ډیر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې لت سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی شي. راشه راشه چې بیتا دا ټول ځمکه زخمی ښکاري.
لوس دا شعر ما ته ډیر خوند راکو د یو لوستونکو په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه ورانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای رنگونه لکه راتلون کې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنی شیندي. کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داسې فکر مو نه کاوه چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصلا ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل وستون کې شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکی حساب، ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور لته سوور
ا یو مثال وکړم په دې خاطر ته د مګا د موتولوګ در روخانه شي، وایي چې هغه لار خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار. معمولا دغه شان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کو او د هغه ځای معلوم کو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي یو روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی دی، اسکیزوفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ، یا هم سره یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته، همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې حرکت وکړه ته خو مانه درکړي یو شی تم دي کې، دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حال نه ده کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دای اورېدلی شي. یعنی د دغه یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوګرځتل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فدن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا موږ د تاسو مطلب ته د لوف خو راکنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ده ته نو واسو هم مثلا تاسو د هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او نه مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې سره د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده ته لاړې، یعنې هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي کې،
یعنې له هر څه، یعنې له هر څه بله، یعنې مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهو سه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلی دل غواړي، مثلا پهله په شرطیا جمله باندې دی چې ته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو ډیر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم، یعنی کله چې وایو لاړی یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړی چې ته لاړی، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو څه ویل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو څه استلال لرو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط بس شی چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بودا سو لاړ، دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټیمونه. دا باید مونږ ګډوډ کو. زه یو مثال به ورکړم، دا پتا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي. یعنی موږ ډېر شاته لاړو، تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کور دی وروسته، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی موږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته. دا ګور چې موږ چیرته یو دغه هغه زمانی کوم خطو همون ګډوډ کو ځین وخت سکیږي چې معشوقه تللې پتیره زمانہ کې ده مونږ او سره په ځای کې په حال زمانہ کې وسره خبرې کوو ځین وخت پر اطلو
له سر د دې زمان خطي زمان خبر استاسو ډیره دقیقه ده هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچیر ته همدغه چې ته لاړې د سې کې چې لا د چی تریسته کې چې ورسته پس راولي البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دي دا زما هم دي تاسو هم دي د بلم دي د بلم دي د بلم دي نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن کڅوک کلمات تشویری کولای شنو ولي لا تصویری نشه زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیا ته او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم دی
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نوي کنه که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیت بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څره هم ښکارا شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې دا چې دا شعر تر دې راهده پورې په استعارو سمبولونه باندې ولاړ ده دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو مثلا کلم سیما شاعری کرا تصویر او د څه ظریف ترکیبونه دا څه کولای شي چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په غو کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژر باندې د شپې په لمنه پورې سودوي اموخي کوړي دلته غبار او ورته غم او خاموشي په معنا راغلی کنه دلته مثلا کې د غم غبار د غم یو سمبول دی وګړو دلته غبار مثلا نه روي چې ولې تاسو په زور دلته بیره په غبار راوسته غبار په څه حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی ما مطلب دا دلته دغه د غم جنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده او دا وګورئ مثلا ستړي سراغونه مثلا تراله ستړی سراغ کله چې موږ ستړی سراغ وایو معمولا سراغ ته موږ روح ورکه هغه ته انساني صفات ورکه نور نه هغه دا ستړی سراغ هغه سراغ نه رسېد کې ځکه ستړی کې کې نه ستړیا انساني صفات ده موږ دا ته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل سول نور په استعاره باندې سودا ستړی سراغ یعنی یو استعارم استعارم دو تر من او بل ستړی سراغ په خط کې هغه سراغ ده چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کوي ژیر باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قلدان رامنځته کړ ژیر باڼه هغه پلوشي دي د سراغ چې لوی کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژیر باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل معنا ده چې هغه نه د مار کاغه ورته سی بي دي او نور سراغ تړې ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي معنا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند د غبار وړل راته ستونزمن شوی دی حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بیچارهګي ده او موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که دې کار لپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیات باندې فشار دغه چې شاعري یعنی خیال یعنی تصویر همدغه ده تصویر فقط همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه دسه تعقیب کوي چې دا کلمه ولې درته راغلی ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو. دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یو هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ مانا دا چې په نورمال حالت کې وای چې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یو نیمه کلمه ممکن ستاپ تک سره دنیا هم شوه بی رحمه د دې بی رحمه تصویر
کله چې مینه خپل چې ده مینه د نفرت خپل د بی رحمه یعنی یو هغه چې تر اماز تکیږي د نفرت په وجه ډیر شیان اماز تکیږي چې یو پکې هم دغه بی رحمه ده بیرحمی خپل یو شاید چې دا غن نور مثلا دا پس پیخ را مکته کی گیچه باشد نور هم کرا و سنای دمو موجوده تعریف چی بکم حالت که روانده یو ایلاتی هم داره دا مینه دا چه حرس را منسته که مینه دا دلتنو معشوقه لاغ قالب نووزی دا یو فردیت نروزی معشوقه دلتا دی دا سول پسن بول بانده بطلی که دلتا تصویر گریگی مثلا زما پا تا شاعرهی که زیاد وقت فوکس یو فرد نه کله کله د منور خواته مثلا زه خپایم درمه تنگ ده زه یو زما یو خیر کې ویل چې زه مې تنگ ده بیا زه په کارو باندې غواړم او زه دا غمونه چې گزارونه را باندې کېږي ای د سین په منځ کې پروت مثلا پروت کاریا همداسې نه ده دا زه پوښتنه کوم ولې ما دا نه پوښتنه کړې ګوري یو شاره تېر شي دا ته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سین په منځ کې پراته کاڼي باندې دغه کړی نو هغه نه دی بیا پوښتنه مشوره غوښتل همدردي دی وسطه کړی ډاکټر سره د خواله کړي آیا زما استاد ته بیا ونه ده دا ځکه چې ده هم گزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سین په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوزي دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ته نصیب کاڼی والا ده د همدلته پروت ده او دی به مخامي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کوم قابل د لامس چې اورېدونکی هغه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سین د کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سین په منځ کې او کاڼی ګورئ هغه کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه سهارت ژوندی لامس کوي دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وکړه
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شا یو بل کمل داوي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسر اخلي دي انجام لري په بوټو پیل شوې شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمي شي چې راشه راشه چې لا سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبري باندې وکړو الله صاحب
د پیروتو پایزيب کاش کې یو ورځ د پتنګ کيو تازه کوتو یو ناڅاپه لکستا څنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې یو شپه مې تر خلا پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د غزوان انځورګر غواړي ستا پتان دو قدمونو سرا و سپین تنکی گلونا نقاشی کری کاش که راشه پا باخچه که می ده صبر و چشبه و نخکل کری چې تګې پخې بیرته د اوبو غونده تازه شي. تو تکه اوبه ویلې ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزه. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. لوسه د تشبیه په برخه کې په لنډو له تصور
تشبیه او لکه څنګه چې هم وخت مورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده، یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم مو باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاری، کمال دا دی چې شاعر مړ څراغ ته د بل دلی دوه ارمان وکړي. یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغ د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځی که تضاد راځي لاوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنی ضدیت کوي یو بل سره. خو دا د هنر ښهوالی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنی داده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم په لاره، خو پښې مې شاته روانې دي. دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا تر ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا پخکته خواته به هیګي کدا په پښایری کې پورته خواته و به او کنه دا یو زړه حالت ده د ان هنر موږ نه دا یو شی وړي
یعنی تاسو دا ډیر مهم شاید په نوې معاصر شعر کې او حتی په خواني شعر کې هم ډیر مهم ده جبور سره پرخیږي تصویر پراخی جب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاحوسه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینی شاعران یادوي چې په هم ده منلونه وي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شیری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شیری منطق ته کله توجه وکړ ده مثلا مخکې تاسو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو شی شاته روان دی دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شیری منطق برابر ده چې د ټول شیر په چوکاټ کې چې دی چا شی نه ځی چرته نو شی شاته روان وي کده جسمن هم مخته روان وي که شیری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شی په لاته د مخکنی پاکلا مثلا ما یو تابلو ولیدنه یو نقاشي دا و یو کس تر روان ده ژمه دا واوري دي خدای چې روان ده دا پلو نه ده د واورو پر مخ کاری روان ده چې په خپل لای خو کله چې ورنږدې چې ګوري دا د مخ روان ده د خاپونه چې دی دا د خو سکه ښه خواته دي ته فکر کوي دا د مخ روان ده خو دې ده شاده دې ته تاسې ده مطلب باندې مې پوسه
او واسه
د بوټو سو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او دغه شاده روان د مخم خو د بوټو سو کې مخه مثلا زما خواته ده اصلا دې به د مخ خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي خو کې پوند شاته دي خو د شاه مخ خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي ونار کې هم مثلا دغه شاعر هغه کېږي خو دلته په اوراغلو ته شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا دغه ګل سره ډیر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی ویږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک کې وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو داغه پیدا شو خو ځینې وخت څه کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هیڅ ډول له یو بل سره نامرتبط شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور و مثلا موږ وایو چې شیبه د اور په مخ وله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دغه خپل مفهوم اخیستلای شو ځینې وخت موږ ته نوایواله په کار ده موږ ته نوې ستارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بخښه په همدې برخه کې او بخښه د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوې شعر یا مثلا د آزاد شعر څوک لیکي دا ټول یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شعر ستاسو لای و شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکنه هغه وایي چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا تا اوس کړه نن په مجموع کې تاسې په خوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېده چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه دي د پاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې چوتړی خو کوي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باران ده د دې لپاره مونږ کولای شو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاره هغه کې وسانګره ماته دوه هغه د شدید باران د طوفان بور بادونه پانه خوځي دا 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 دغه نور تصویرونه موږ ذکر راوړو چې دا زمونږ اصلي تصویر سلام راسته و کی دا نور هم د پراخ کې او خایسته کی خو په نه نه دا دا ضرور ده په پای کې دا یو تصویر یو معنا باید وړاندې شي ما چې باندې ولرته کې ګډوډ نشي ډیر تصویرونه په ماش کې لارته ورکه شي او په پای کې په ونه شي نو بل اخر دا شاید ته غوړي دي کوم تصویرونه غوړول شي په شا په پای کې دا ته غوړي نه موږ سین وخت د سیم کولای شو چې د بهاب د پاره یو ناسب ما یو پښتنه تر هکو جواب نه لیکوم دا شی زو نه هغه لار وخوځي تا څنګه نن دلته پریدو خو دا جملې ته تاسو ظاهرا وګورې دا به رابطه به ارتباط د تخکاری خو خچ په کې زیر شي دا به ته غیر مستقیم د ټول موغو سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شیر د شیر نه خو د یو تصویر هم دا و ذهن تر راي وي شمال لګيږي شمال لګيږي خو د چنار پاڼې نه راپی کې یو څوک ستاسو د باد ورغوي ولټوي دلته موږ یو پوښتنه مطرح طرح کړل موږ خو معمولا اورېدلی دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په لسته اړه کې راغی موږ معمولا اورېدلی کله چې باد وي پاڼې راپیږي چنار یادې ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپیږي د چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نه کوي چې داس نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مرشي نورم مرشي نورم مرشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو شی وي په اخیره کې باید
ډیر ښه نه تا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینای چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو زمانه یې د مې مشکل دار او ځکه چې شي خان سم بیا ځو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې ما شو په پسې چې تل لې دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وصال تر سي د لای د لاوي سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی په رهبر باندې هم د زی کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کوم غزل مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دي چې واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په تاخه کې خدای کې چې مطلب مې راځواله یې
ځکه او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع نه یې رسېږي
د بیرته هم د شیر تر شو ده پیروته پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر و چشوي ونه شکول کړی چې تجب شي بیرته د وبو غوندې تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شیر د دې برخه کمال دا دی چې وبو په کې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه کسه باید باید وی خو پانی ونه خوځي دلته مام دسه له اوسه ستاسو تصویرونه دا سینې دي لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وی یعنی دا هم امغه یو والی هم داسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خبر اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنگونه دي چې یو سبک دا یو پخوانی انځورګر او په هغه یو هلنډه ده وانګو په نوم کې هغه کس څه کول هغه رنگ د سینه کول چې مثلا دغه نارنجي رنگ په کار وکنه نارنجي رنگ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنگ که منطقه چه در آبی یا چین رنگ به سر سر یزده کی اگه اوسنه نفر چی در دوار ترکیبه یا نارنجی رنگ جوڑه یه به طرف مخبانی کاره اگه زیر رنگ براخیسته در سر رنگ سنگ تکیه خوده رنگونه سنگ سنگی خوده اونتا مکسوال یه نه یاو زیر کواله نه نجده نباشتا سو خود استا سستر گیر زوره و ده دستی گرد ورخ کاره دو داشه تشید رنگونه به دستی که خودن خوکل استا سو بله رسوی ده رنگونه بخبلا خب زاندونه ترکی باور تا ستا به آغا رنگ للره نگا رنگونه بیت اما شای چی ده آغا زلو پامه کرده اول بانه تا ستا بخ کاره
تا سو ده شو مثال راکو لاحو سب پا امده مثال که ستا سو باور دستیم ده چه یو شعر یو هنری شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنگ او دغه رنگ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزیات کی
بالکل خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات حرکات لري حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کیږي د حرکات په مرسته دیو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نساګانې چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې همدغه رقم موسیقي ده مثلا آوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد آوازونه یو ځای کوي مکسي چانډي کمپوز چې ورته وایي آوازونه چیرې دي په طبیعت کې له طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا د خدای کار ده بېرته خبره ځي خدای ته کېږي یعنې که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي کوم ښه غږ ته کوم غږ په غوږو خلګېږي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده اوس که ما مثلا مخکې ویلو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنې آسمان شین نو کېدی شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو یعنې یو تنوع به هم پکې راوستي که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول لوستونکي لپاره معنا نه لري یا په شاعری کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنې په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره
له ښاغلي لاهو څخه مننه په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم ښه دی وي
نوریان په پسیدی پیتمې دروان د وشان په پسیدی شپری وای پرلار ಮಬ್ಯಾಯಿ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪ
نوران په پسې دي وي دمې دروانه ته.